د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسوتا أجري عظيم دركي چي دا گرانو مسلمانان ورونو پشتني مو أخستي او دا جواب لپارمو خدمت مو قمات را کرده.
بله، السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و
مهربانی خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مو تماس نیولی؟
نامیز احمد احمدی را مهار دامانست.
گل احمد احمدی صاحب، خبرون انت شد اغلاس مهربانی خپل شرعی پشتنه مو دا مبتی صاحب سخواه که
دا مبتی صاحب پشتنه دا مساعت دا نوزه دا عمر دی زید محمد توحی و راس ما سان اکا پشراکاتو و اکا با دا بادم سخ باس و زیدی مدازه سر تدخواری و تار شکی و پرشیری که داگه پاکره که من مات را که چه داگه شراکات و صحیح کنه.
دیشت استا پشتا نواوی درست و اینجالا مفتی صاحب جواب دارتو بایی. جناب مفتی صاحب تا دا اگل احمد صاحب پشتا نواوی دا دا استا سخهی لکه و چی شرعی جواب دارتا و بایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې زید او عمر چې مځکه یې په لیکه اخیستې ده، په دوی دوو کې مځکه د یوه ده او بیا یې دواړه په ګډه باندې کري، هغه شی چې دی حاصل په وکړي، یعنې چې څه شی یې لاسته راوړي د هغه څخه بیا دا یو کس خپله لیکه اخلي، دا جایز نه دی. اجرت دی، اجرت ببعد ما یخرج من عمله دی، دا زموږ د فقه د قانون له مخې په معنا کې د قفیز الطحان دی، جائز نه دی. دغسې اجاره دی نه کوي. بحر لیکي ولو دفع غزلا لینسجه بنصفه او استأجره ليحمل طعامه بقفیز منه او ليخبز له کد اليوم بدرهم لم يجوز، لأنه في المسألة الأولى والثانية جعل الأجر بعد ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان. بحر رائق، جلد أتم، صفحة شبورجوشت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم الجي مفتي صاحب رزود بل أولادن كفار. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سال دی
صاحب خیره جوړ وسی مهرباني نمره وشاس او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟
نن
عبد الهادي حقمل صاحب په خیر علاس مهرباني وکي د اجمولي صاحب څخه مو شریف پوښتنه وکي.
اجمولي صاحب ته سلامونه وایې د دې د سنې په اړه چې کوم معلومات مو سره
اخلي. ډیر صاحب حقمل صاحب صاحب پوښتنه ثبت سو، ان شاء الله اجمولي صاحب جواب درته وایي. جناب مفتی صاحب، هذا محترم او عبدالهادی ورور پوښتنه واوریدل، لطفا شرعي جواب ورته ووایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د دولسمې اړونده مخکې تفصیلي خبره سوې ده په نورو خپرونو کې. زه به یې په لنډو ټکو کې درته ووایم چې د دولسمې په ورځ باندې خیرات کول جائز دي او یوه شرعي ناسته د خلکو په منځ کې چې هلته علما اصلاحي بیان وکړي یا د پیغمبر علیه السلام سنت بیان سی، سیرت بیان سی، د پیغمبر علیه السلام د ژوندانه د اعمالو احکامو افعالو د هغه د اهتمام بیان وسی، دا جائز کار. البته تخصیص به یې نه کړي او د هغه خرافاتو څخه به ځان ساتي، لکه څرنګه چې یې په ځینو هیوادو کې بریلویان کوي، دغسه دې ځان وساتي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب راجو دبل اولادونکو. السلام علیکم و رحمت الله.
و
وعليكم السلام سليم سيكون يا بخير
جور وسي مرباني خبر نمرا وشاس او دكما زي متماس نولي دي
بجاري ولي فالي سلام كل كسول لجل شير مامات قبل
شير مامات صاحب خبر وين تشتر اغلاس مرباني خبر شريف شتنمو دا جموني صاحب سر مطرح
شريف شتنم دا على دا تشين بقى غنم فبقري چې په ماشین یو بهي یو واري دوه واري په واره په والي وګي انا د کاچې له سم کېږي که شنه
ستاپوښتنه واورېدل شول انشاءالله مفتي صاحب
پوښتنه مې دغه ده مولوي صاحب
بله وایه
دا ککرې چې بصرای کې ولاړې چې ورېږې ارګزې نه ګناه لري چې ارګزې چې ګناه لري
دېرش ستاپوښتنې واورېدل شوې کور ودان محترم مفتي صاحب د شیر محمد ورور دوالې پوښتنې تا واورېدلې یوه پوښتنه یې په دې اړه وه چې که څوک کښت په ماشین اوبه وي یو وار وایه د باران په اوبه اوبه کړي نو زکات به یې شلم وي او که بلسم او دوهم پوښتنه یې د کوترو اړوند به دول که څوک کوترې په کور کې ساتي البوزي یې نه نو دغه کوترې ګناه لري که نه
دغه ورور دوې پوښتنې کړې دي د اولې پوښتنې په جواب کې یې باید ووایم چې که څوک اکثره حصه د کال غنم په ماشین اوبه کې یوه لږه حصه یې په باران په اوبو اوبه سوي د دغه کښت شلم من به ورکړي یعنې نصف عشر دی او که اکثره حصه اکثره کال په خدایي اوبو یعنې د باران په اوبو یا د ویالې په اوبو اوبه سوي وه لږ حصه په ماشین باندې اوبه سوي وه نو بیا به پوره عشر ورکوي لسم من به ورکوي رد محتار لیکي ولو سقا صيحا وبالة اعتبر الغالب وفي الرد قوله اعتبر الغالب أي أكثر سنة كما في السائمة والعلوفة زيلعي أي إذا أسامها في بعض سنة وعلفها في بعضها يعتبر الأكثر ردي مهتار جلد أم سبحا بنز بنزوس خدا خبر دي هم يادبي که چیرې سم نیمی کال په ماشین اوبه کړي و سم نیمی کال خدایي اوبه اوبه سوي و بیا هم درد محتار په حواله نسبی عشر دی ځکه لیکي ولو استوى ولو استویا فنسبه قیل ثلاثة أرباعه وفي الرد قوله ولو استویا فنسبه كذا في القهستاني عن الاختيار لأنه وقع الشك في زيادة على النصف فلا تجب زيادة بالشك رد محتار جلد أم سبحا بنز بنزوس او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کوترې د کوتربازۍ لپاره ساتل ګناه ده الزواجر عن اقتراف الكبائر یو روایت رانقل کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د لوط علیه السلام قوم لس بد کارونه کول په هغو کې یوه کوتربازي وه دی لیکي وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما من خبائثهم عشر تصفيف الشعر وحل الإزار ورمي البندق والحذف بالحصى واللعب بالحمام الطيارة والصفير بالأصابع وفرقعة العلك وإسبال الإزار أي إذا لبسوه وحل أزار الأقبية إدمان شرب الخمر وإتيان الذكور الزواجر عن اقتراف الكبائر جلد رئيم سبحا درؤته هم دا دول شعوب الإيمان للبيهقي هم يو خبر د تابعينو د قول را نقل کري دي چه هرچو كوتر بازي كي حتمن با پجون كي مسكنات تور تبيش لكي عن مغيرة عن إبراهيم قال من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر أو هم دار دول الأداب الشرعية فتلرم جلد أول سما سبحكي د عثمان رضي الله عنه خبر كريا دا اغا خطبه ويل أو د سبيانو أو كوترو دا وجلو حكم إيوك وروى مهنا وغيره عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب وأمر بقتل الكلاب والحمام وقال الحسين بن محمد سألت أبا عبد الله عن الحمام المقصوص قال عثمان أمر بقتل الحمام والكلاب قلت المقاصيص هي أهون عندك من الطيارة قال نعم وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترك المقاصيص وأمر بقتل الطيارة فكأنه لم يرى بالمقصص التي في البيوت بأسا الأداب الشرعية تلرم جلد ولا سما صفحه حاصل دا چې ګران ورور کوتر بازی کول ګناده او د کوتا بازی د پاره کوتری ساتل جائز نه دی او کچیر کوتر بازی نه پکول کیږي دا غس ساتل کیږي دا جائز دی په دې کې څه خبره نسته والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله أحسن الجزاء محترم مفتي صاحب راجود أبل أولدنك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مهرباني خپل نوم راو شایس او د کوم ځای متماس نیولې دي
ګران دې ولسمې متماس نیولې
ګران صاحب خپرونې ته شرع الله اس مهرباني خپل شریف پښتنه مو د حاج مونډي صاحب سره مطرح کړي
ما شریف پښتنه دا غواو کار کوم نو به دا خانه کې قرآن شریف ترجمه ورم راځي
نه دي رادیو دي چالان د کړي په دا غال کې
اغه نو دا قرآن شریف ترجمه ورم او بل دا خپل دې سره نه باندې غي کبیر ګناه دې نه څه دی
جناب مفتی صاحب تا د نوموړي ورور ګران صاحب پوښتنې واورېدلې لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول وه چې زه په ګوښانه کې یم په راډیو باندې مې د قرآن کریم ترجمه نیولې دا څه حکم لري او بله پوښتنه یې په دې ډول وه ولکه څوک نابالغ وي کبیره ګناه جنې وسي دا څه ډول ده او که بالغ وي او په ګناه نه پوهېږي په دې نه یې خبر چې دا کبیره ګناه ده دا څه حکم لري جزاكم الله محترم مولي صاحب راځو د بل
دا غورور دوی پښتنې کړی د اولی پښتنې په جواب کې باید وایم چې څوک په حلال ځای کې او په مردار ځای کې تلاوت اوري تلاوت بل ځای کې شي په رادیو کې او کې شي یا بل ځای ثبت شوی وي تش ادی اوري دا جائز دی خو دته په خپله خوله باندې ویل په نجس ځای کې دا جائز نه دی سیر اعلام النبلاء لیکي وقد سئل عبد الرحمن عن كثرة سماعه الحديث من أبيه وكثرة أسئلته له عن الأحاديث وعن رواتها فقال كان أبي يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه سيري إعلام النبلاء جلد لسم سبحاد وسويو بنزوز تأيخ بلا بمردار زيكي ويالي نسي كيبل توك واي تش جغ إرازي اسې مثال لري لکه په لسپیکر کې یو څوک قرآن وایي دا غږ د باندې ځي تر لیرې ځایه طبیعي خبره ده یو سړی به په تشناب کې دا د تلاوت غږ به رسېږي یو سړی به پر مردار ځای روان وي یو سړی به په خوراک اخته وي یو سړی به پر پاک ځای ناست وي نو څه ممانعت نشته والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته او د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې که څوک په کوچنیوالي کې ګناه وکړي که یې کبیره ګناه کړې که یې صغیره ګناه کړې تر بلوغ مخکې ماشوم مرفوع القلم دی د ده پر ذمه هیڅ نشته او تر بلوغ وروسته چې څوک ګناه وکړي که په خبر وي که په خبر نه وي چې توبه وباسي الله تبارک وتعالی یې توبه قبلوي هیڅ نور شی نشته باندې فقط علاج یې توبه ده الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمای ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما سورة النساء آیت نمبر 23 الله عز وجل یو شرک نه بخشي د شرک څخه پرته نور هر ګناه چې څوک وکي چې د الله خوښه سي الله یې بخشي نو دا غرور که په کوچنیوالي ګناه کړي خو د لوی سره شی ورپسې لیکلی نه او تر بلوغ وروسته چې ګناه کړی دی د ګناه په حرمت خبر دی که خبر نه دی خو چې اوس توبه وباس الله تبارک وتعالی یې توبه قبلوي او همدا ډول طبراني رقم 115 اویا باندې یو حدیث را نقل کړی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الندم توبه تائب من الذنب کمن لا ذنب له وایي پښیماني توبه ده او څوک چې توبه د ګناه وباسي هسې دی لکه بیخي چې د لویه سره ګناه نه یې کړی البته دا خبره دې یادوي چې ګناه دو ډولت کبیره ګناه دو ډولت یو کبیره ګناه دا ده چې یو چا د الله حقوق تر پښو لاندې کړي که چا د الله حقوق تر پښو لاندې کړي د هغه علاج صرف توبه دی او بل دا چې د الله حقوق تر څنګ یې د بندګانو حقوق تر پښو لاندې کړي لکه چې غیبت یې کړي خلا یې کړي بهتان یې ویلي په دې صورت کې نو بیا په کار دا ده چې د چا حق خوړلی دی هغه کس پیدا کی د هغه څخه بخښه وغواړي که غیبت کړي هغه ته جو وایي چې ماته بخښه وکړه ما ستا غیبت کړی که یې غلا کړي هغه ته جا خپل حق ور ورسي او توبه دې ور وباسي او داغه سجی بخشه و غواړي. نو کچیری د بندگانو حقوق وی د هغه سبا بخشه غواړي، او که یوازې د الله حقوق وی نو بیا به د الله عز وجل څخه بخشه غواړي، او کلک پشیمانی به ور باندې کی. که د بنده حقوق وخوري هلته هم د الله څخه بخښنه غواړي، غوښتل غواړي، ځکه دا د الله حق هم تر پښو لاندې کیدل دي. حاصل و خلاصه دا چې ګران وروره، صرف علاج توبه ده، او توبه چې وایستل سوه بیا هیڅ نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
جور وسي مرباني نمرة وشيز أو دكما زي متماس نوليدي
برازيك نم دكما زي ولسوارين متماس نوليدي ما شرعي بشتنا دا جمولي ساسو خيارة كمدا فلا رغبا فكووني كي دلاغ مشادر سنو يازرو يادات يادمو يادتلار يادي وستاز دا يادي وابو زر شري دلاغ مشور سنو جيشي شريعات نظارة أو بلق سنو مداغة داشت داغة حاجسون كي دا إسرائيلي حاجسون رازي كي داغة حاجسون سنو جي داغة وسن
سو چې چارې په سلام وکولې شي کنه شو څوره دیس عبدالرزاق ورور سادوالي واورې د اسوې ان شاء الله مونږ ته به جواب درته وایي. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. عبدالرزاق ورور ته د دې پښتنې واورې د لومړی پښتنې د لاس مچېدل اړوند و چې لاس مچېدل د استاد لاس مچول د مور پلار لاس مچول څه حکم لري په اسلام کې، او دوهم پښتنې دا و چې اسرائیلي احادیث باندې څوک دلایل ویلی شي یا کنه.
دا غورور هم دوه پښتنې کړي. دا ولې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د مور پلار استاد عالم لاس ته احترام په خاطر مچول جائز دي چې په هغه کې د دنیا غرض نه وي. کتابو لیکلی دي حدثنا احمد بن یونس الخ ان عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصته قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. دغه حدیث په تشریح کې عون المعبود هغه یو خبره کړې ده. ګوره دا حدیث مفهوم دا دی چې موږ د نبی علیه السلام عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې موږ نبی علیه السلام ته نږدې سو، د نبی علیه السلام لاس مو ورمچ کی. دا حدیث دی او په شرح کې عون المعبود داسې لیکلی دي: وقد صنف الحافظ ابو بکر الاصبهاني المقري جزءا في الرخصه في تقبيل اليد وذكر فيه اثارا صحيحه عن الصحابه والتابعين وذكر بعضهم ان مالكا انكره وانكر ما روى فيه واجازه اخرون. وقال الابهري انما كره مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم من فعل ذلك به، فأما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئا من بدنه ما لم يكن عورة على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. عون المعبود جلد ورلسم صفحة يوصل درجيرش. فتح الباري يولى سم جلد التسل ويشتمى صفحة. إرشاد الساري نهم جلد صفحة يوصلو بنز بنزوس. إمام نووي رحمه الله سخة تحبة الأحفزي خبر عن نقل كريدة أو برماي: قال النووي تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو عمله أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. تحبة الأحفزي ومجلد سبحا بنزا سواء تيوش. او همدارد الكوكب الدري لك: ولا رخصة في تقبيل اليد لغير العالم والعادل على المختار. الكوكب الدري جلد ريم صفحة درسوة تلور نوي. حسل دا چه دا دنیا پیسو حکومت چوکی پخاطر دا چالاس مجول جائز ندی. دا عالم استاد مور پلار لاسونا دا دی دا تعظیم پا وجه یوازی لی امر الدین دا جائز دی. دا اول پشتنی جواب سو. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې چې باید ووایم چې اسرائیلي روایات د دې په اړه باندې ابن کثیر تفسیر ابن کثیر د خپل تفسیر په مقدمه کې تفصیلي خبره کړې ده. او اسرائیلي روایات یې درې ډوله بللي دي. اول ډول اسرائیلي روایات دې ته یې مقبول ویلي دي، او داسې یې ویلي دي: وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واي مقبول روايات اول قسم اسرائيلي روايات مقبول دي دا هغ روايات دي چه دا دغ روايات صحت دا نبي عليه السلام سخ بالنقل الصحيح باند سبي. لك في اسرائيلي روايات كرازي نم دا خضر عليه السلام او دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم په مبارک ویناو کې هم د حضرت علیه السلام نوم تایید سوی تثبیت سوی. بخاری شریف جلد اول صفحه 130 رقم د حدیث 122 کې دغه نوم د حضرت علیه السلام یادونه سوی ده. مسلم شریف حدیث نمبر 4209 کې هم دغه نوم د حضرت علیه السلام یادونه سوی ده. ګوره دا نوم د حضرت علیه السلام دا په اسرائیلی روایتو کې هم راغلی دی او د نبی علیه السلام څخه هم په صریح روایتو باندې ثابت دی. همدا ډول د حضرت دلکفل علیه السلام په اړه باندې یوه قصه ده په اسرائیلي روایاتو کې را نقل سوې ده او صحت ته دې قصې د نبی علیه السلام څخه هم سوی دي. امام احمد په دوهم جلد صفحه 23 په رقم د حدیث 4238 ترمیزی په رقم د حدیث 2469 کې را نقل کړی ده. همدا ډول بله قصه چې په بخاری شریف کې په رقم د حدیث 3418 او مسلم شریف 5922 کې اتائید سوی دی چې یو شزوه یو سپیت او به ورکړل داغه په وجه باندې الله وبخشل. ګوره داغه روایت په اسرائیلی روایتو کې هم سوی دی او همدا ډول نبی علی اسلام څخه هم صحت ثابت دی نقل صحیح په سی احادیث کې. یا د درو کسانو واقعه چې یو پیس وهلی وو او بل روندو او بل په سر پکو د دې قصه په اسرائیل و روایتو کې سته مګر د پیغمبر علیه السلام څخه ای نقل صحیح سوی دی. بخاری شریف 4 جلد 208 او رقم د حدیث 3440 کې دغه واقعا هم د نبی علیه السلام څخه را نقل سوی ده. دا څو نمونه چې ما یاد کړل دا ګرد په اسرائیلی روایتو کې راغلی دي مګر د نبی علیه السلام په صریح احادیثو کې هم راغلی دي. دغه سه اسرائیلی روایت مقبول دي. دا یو قسم اسرائیلی روایت او دوهم قسم اسرائیلی روایت دا مسکوت عنه دي. دا هغه روایت چې نه به تایید کې نه به رد کې. ځینې داسې خبرې په اسرائیلی روایتو کې دي چې زموږ د دین سره په صریح ټکر نه دي مګر زموږ په شریعت کې دا هغه سپیناوی هم نه دی سوی. دغه په اړه به چوپ پاتې شي. یو روایت دی چې بخاری شریف را نقل کړی دی په رقم 4415 کې د حدیث الفاظ داسې دي: عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه للاهل الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم. اخرجه البخاري په رقم د حدیث 4415. ابو هرره رضی الله عنه فرمای چې اهل کتاب دا عادت ترلودي تورات په عبرانی وایه او مشتبه تفسیر په عربي ژبه کاوه. نبی علیه السلام و فرمایل چې تاسو مت تصدیق کوي مې تکذیب کوي. تصدیق په دې واچ م کوي ممکن دی خو دروغ جنان خلق و تورات چې څنګه حقیقت دی هغه به نه وای د ځانه به تفسیر په دروغ وکي او تکذیب به هم کوي ممکن دی رښتیا خبره کوي تاسو به تکذیب وکي هغه به مد الله خبره دروغ بللی. فقط دا سی وایس چې آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الیک. دا اسرائیلی روایت کو د دې احتمال ستا چې يهودانو دي دروغ جوړ کړي او د دې احتمال ستا چې دی چې د تورات څخه خبر را نقل کړي. نو د اسرائیلی روایتو هغه ویناوي چې هغه په اسلام کې روشانه سوی نیوي نقل صحیح سوی نی او د شریعت سره په ټکر کې هم نیوي د هغو په اړه به فقط دوم روایت چې آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الیک نبی رده او نبی تائیده. د تورته نور مثالونه هم سته. دا دوهم قسم اسرائیلی روایت. دریم قسم اسرائیلی روایت هغه مرفوغ هغه چرد اغه هغه سی روایت تی چې د دې اقوال زموږ د صریح نصوص او زموږ د صریح احادیث سره په ټکر کې دي زموږ د دین سره په ټکر کې دي. مثلا په اسرائیلی روایتو کې یو روایت تا دی چې داوود علیه السلام العیاذ بالله دی وشد سره زنا وکړل. دی تورات ته د دې خبرې نسبت کې کور زموږ عقیده د انبیانو په اړه باندې ده چې دی معصومین د ګناه څخه دي د هر قسم ګناه څخه پاک. زموږ دغه اصل سره دا خبره په ټکر کې ده د اسرائیلی روایت ته دا بره د منولو ند. حاصل خلاصه ده چې اسرائیلی روایت مقبول مسکوت عنه مرفوغ دا درې ډول دي او پرته تفصیل تفسیر ابن کثیر تخپل تفسیر په مقدمه کې کړی دی. تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 110. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم تشاب رضو دبل اولیدون کفالو. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم.
جوړ وسی مهرباني خپل نوم راوښه او د کوم ځای متماس نیولې دي
زه خد الرحمن دی د دن ولسوالۍ څخه په دې هله چې جوړ وروغ به تاسو ته مولوي صاحب سلامونه وړاندې
کوم حبیب الرحمن صاحب سلامونه دي علیکم السلام وایو جوړ وسی مهرباني خپل شریف پښتنه مو د مفتي صاحب سره مطرح
دا د مولوي صاحب محترم څخه دا پښتنه به چې یو سړی خپل یا او د ورس د اوسل یا در او تاسو ګوري پر یو ځای یو ټوټه سولوشن مشته وي هغه ورس دغه نو چې دی اوس مونږ وکي بیا دا سولوشن ووین یعنی دا اوسل یا د او تاسو
دیس دیس جزاکم الله محترم مفتی صاحب حبیب الرحمن ورور و د غسل او د سپاره پښتنه کول دی وکړه چې غسل او د سوکی او پر بدن یو شی سولوشن مشته وي او ورسته په دغه غسل او د س باندې لمونز وکي د لمانځه ورسته دی وویني چې پر یو اندام باندې سولوشن مشته دی لون سوی نه دی نو بل منز او المنز برګرزی المنز سهیلی کنه دی سی او دا د غسل او د س سهیلی کیا
د دغه ورور په جواب کې باید وایم چې په او د س کې یا په غسل کې کدا څه ځای وچ پاته سوی چې د هغه ځای پر ولل پرز وی د سولوشن یا د بل شی په وجه باندې د او د س نه دی سی غسل نه دی سی کله چې ولې دی هغه ځای دی سر پر ولی بیرته دی المنز د سره راوګرزی کتاب لیکي ولو تركها اي ترك المضمضه او الاستنشاق او لمعه من اي موضع كان من البدن ناسيا ثم تذكر ذلك يتمضمض او يستنشق او يغسل اللمعه حلبي كبير صفحه 50 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رضوان بل اولادين في الدول السلام عليكم ورحمه الله
السلام ورحمه الله وبركاته
جوړ وسی وعلیکم السلام مهرباني خپل نوم راوښایست او د کوم ځای متماس نیولې دي
ستار
احمد جان مهرباني خپروي ته سره غلاست مفتي صاحب څخه خپل شریف پښتنه وکي بیر احمد صاحب مهرباني مهرباني
د مولوي صاحب څخه نه دا پښتنه ده ما کتره په مخه پر اخره نه او اسهیات او تشکر او ویلې په دې ډول نه یو څه کړی دا راځي چې هغه موږ به ډېر سره
شاب تر تشهود تر درود روسته
بله ما په لور ته شوې وني درود یا درود وايي درود خلاص کړی په تر درود روسته څنګه حالت
دیس دیس صاحب ستنه واورې سو ان شاء الله چې مولوي صاحب تاسو شری جواب وایي څه څه کوي
السلام علیکم
جناب محترم مفتی صاحب تاسو زبیر احمد پښتنه واورېدل لطفاً که جواب ورته وایست
د دغه ورور په جواب کې باید وایم چې که په اخیره ناسته کې تر تشهود وروسته غاش د قصدن کې ویني کې په قدر د اتحیات کې نستلې دي تحیات ای ویل د قصدن ای غاش ویني کې لمنز اتامس او که چیرې غیر اختیاري او د سمات سو ولار دي سي او د ست تازه کې بی ځای وخت نه تیری شاوخوا دې نه ګوري را دي سي صرف سلام دی وګرځي لمنز ای پرس قوله وسلام أي إذا تكلم الإمام أو خرج من المسجد يسلم المؤتم أما إذا أحدث عمدا أو قهقها فإن المؤتم لا يسلم لفساد الجزء الأخير من صلاتها رد مهتار جلد بنزم صفحة يوصل ودرش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم أجمل صاحب رازو دبل أوليدون كفلوا بلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
سلام دعوة
دير سوس يا واسم
سلام دعوة جدا يوشد بشامو رديك ولا شيء دير سوس ولا شيء
دير سوس بلا بشتنة دي
دعوة ولا بشتنة دي او دغه اوس په چې دا او کې چې دا اوس دې کولای شي چې نیس کولای او بل څه نه مې دا هدا په تاسو کې دا چې په تاسو کې دا لمون پاتې دي که نه پاتې دي
د ستاسو نوم راتوای نوم دې میرسو
محمد طاهر
صاحب استاد والي پښتني واوریدل سوې ان شاء الله جمهور صاحب د همدې خبرون لاله ته جواب وایي السلام علیکم محترم مفتی صاحب زمزور محمد طاهر د درایي څخه تماس نیولې او د دوی پښتني وي لمړی پښتنه دا و چې څه مریدي کولای شي او بیا د مریدي وظیفه کولای شي او کیا یعنی څه د پیر مرید کولای شي کان او دوهم پښتنه دا و چې په سجده کې پښې پورته کول څه حکم لري
د دغه ورور په جواب کې باید وایم چې موریدی کول دا اصلا د الله د پیدا کولو لنډه او مجربه طریقه ده د الله پیدا کول لکه څنګه چې نارینه ضرورت لري شزه هم لري. البته شزه چې د یو پیر موریدی کوي د هغه سره تربیت حاصلی تعلیم حاصلی د دې اجازه خو لري خو حجاب به موجود وي. الله تبارک و تعالی د سوره نور په یو جرشم نمبر آیت کریمه کې فرمایي وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية حجاب ستر كول دابكي آغا كده ده ده ظاهري علوم أستاد بي كده باطني علوم أستاد بي ستر بكي هم دا دول دا خبر مجدد الفساني رحمة الله تعالى عليه را نقل كريده فالبهجة السنية في أداب طريقة النقشبندية فصفحات الوشتمكي ويكا داغ شزا دربيت دياد طريقة فعربان يتعلو علوم أو معلومات تفير سلاس تراور الغالي نو حجابكي لك أنور دينيو علوم چيزدكي فاغكي چسنگ طريقة دا دلتبهم أغسكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا داغ رور پا جواب كي بايا دو ويم كتوك فسجدا كي بشي پورتا كي المز إفاسد بحر لك. وخرج أيزا بقولنا مما لا سخرية فيه ما إذا رفع قدميه في السجود فإنه لا يصح. بحر رائق جلد أول صفحة دريسة وشبور جيش همدار دول حشي ابن عابدين جلد أول صفحة تلور سوا واتلويش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم أجمولي صاحب رجود بل أبردون كفلور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مهرباني خپل نمبر او شایست او د کوم ځای متماس نیولې دي؟
عبدالله د ټان ولسوالۍ.
عبدالله صاحب مهرباني وکړئ د اجمونی صاحب سره خپل شریف پوښتنه وکړئ.
پوښتنه مو دغه د اجارې په اړه ده. دغه د ولدمځ کې اجاره باندې نیسو د غنمو په حساب باندې مثال خوروارم د کوم نیسو په دوه خوروار غنمو باندې
شه وایه
دغه دې که دا د مشر پر برابر باندې زموږ مشکل شته زین ملایان وای وای دغه د اوسره ګرد پر دغه کرنګواله دی زین ملایان وای دغه د فراغی جرادار باندې دی جاري اوسره دی دبل خلاص دی انا دغه څه معلومات کړی دی امام صاحب د صاحبینو سره اختلاف دی دغه انا دغه دغه موږ دغه و چې موږ هغه سیاست کټ معلوم شي چې دغه وسه هغه څه ده صاحبونو پر کول ده کدی ما صاحب زین دا را توای وای یاد واره جوار کین دغه د خپل څور کین دغه د خپل څه و و دا څه 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 دغه زین امامان وای وای دغه چې دغه کرنګواله ته پاتې کول دغه و چې دغه ورکه اجاره والا د خپل اجاره و سر ورکی
او دا یستې عبدالله
وروره مثلا چې موږ تی معلومات کړی دغه د تیاران او د امام صاحب سره اختلاف دی امام صاحب فقط په اجاره کې دي صاحب یې یا په دغه سره دي چې کار یې د ګوردا بدل
او پښتنه واورېدل سول ان شاء الله مفتي صاحب د همدې خبرونې لاله تاسو ته جواب وایي تاسو د کومه به
بهر السلام
علیکم ورحمت الله. جناب مفتي صاحب تاد عبد الله ورور پښتنه واوریدل ک شرعي جواب ورته وایست.
د دغه ورور په جواب کې باید وایم ک چیرې څوک داسې ځکه اجاره کې چې پر هغه باندې کښت شین وي او میوه یې ښکاره سوي وي که پخ سوي یي که نه یي یا باغ اجاره کړی وي راشین سوي وي میوه یې کړې وي که یې میوه پخه وي که یې پخه نه وي د دغه باغ او د دې ځمکې عشر د ځمکې پر مالک باندې دی پر اجاره دار باندې نست او که یې چیرې داسې ځکه اجاره کړې وه چې کښت بیخي پر ولاړ نه و یا کښت ورباندې ولاړ و خو میوه یې نه وه ښکاره کړې حاصلات یې نه وه ښکاره کړې یا یې باغ اجاره کړی و د سرې وچ باغ و یا شین باغ و خو میوه یې هیڅ نه وه ښکاره کړې نه پخه نه اومه بیا د دغه باغ او د دې ځمکې عشر پر اجاره دار باندې دی. بدائع او صنائع جلد دوم صفحه شپږ پنځوس تاتارخانیه جلد دوم صفحه درې سوه یو دېرش او همدا ډول هندیه جلد اول صفحه یو سل او اتیا. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن اسلامی رادیو محترم اوریدونکو سموز د نن ورځی د دینی سوالونو او جوابونو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا د همدې خبرونه للار استاسو قدرمن حضور ته حاضرېږو. تاسو پر لایزال څشتن سپارو. پاته ورځ مو په خیر.